ات بشید. سلام و خوش آمدید.
ډیر زیات مننه مصطفی صدیقی. دوستانو د یو سات خبرونه د امان الله امیرزی په تخنیکی همکاري وړاندې کی یو پکې اوري چې د ناروی د بهرنیو چارو وزیر وی کده افغانستان په جګړه کې خکیل خواوی غواړي چې سولې ته ورسیږي، نو اوس یو وخت رسیدلی چې یو بل سره مخامخ کینی او د سولې خبرې ترسره کړي. د افغانستان او د نړۍ د نور تحولاتو او مهمو پیښو په اړه هم اوري، خو په سر کې پام وکړئ د دې سات مهمو خبرونو ته. د امریکا دفاع وزارت وایي افغان امنیتي ځواکونو روان کال د طالبانو پر وړاندې سختو جګړو کې لسانه میړانه ښودلې ده. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې د ولسي جرګې د انتخاباتو پر مهالویش کار کوي، او د پاکستان صدر اعظم له ټولو نړیوالو مرستندویو موسسو غوښتي چې تر نوي ورځو پورې په دې هیواد کې له سره ځانونه ثبت او راجستر کړي. د امریکا د دفاع وزارت یا پینټاګون وایي افغان امنیتي ځواکونو روان کال د طالبانو پر وړاندې سختو جګړو کې له ځانه میړانه ښودلې، خو ډېر تلفات یې هم ورکړي دي، او د دې لپاره چې د جګړو په دې فصل کې بریا ترلاسه کړي باید خپلې وړتیاوې ښې کړي. پینټاګون کانګرس ته په دغه یو سلو اتم خیز رپورټ کې د طالبانو پر وړاندې جګړه کې د افغان امنیتي ځواکونو چې د هیواد بشپړ امنیتي مسؤلیت ورله غاړه شوی اغېزمنتوب هم مهم بلل شوی دی. په رپورټ کې دغه راز یادونه شوې ده چې افغان امنیتي ځواکونو د هیواد په مختلفو برخو کې په پراخه کچه په خپلواکه توګه عملیات ترسره کړي، خو پرمختګونه بیا یو شان نه دي. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې د ولسي جرګې د انتخاباتو پر مهالویش کار کوي. د دې کمیسیون وایي نور محمد نور ازادي راډیو ته ویل چې د ولسي جرګې د انتخاباتو نیټه به ډېر شر اعلان کړي.
د ولسی جرګې د انتخاباتو لپاره مهالویش چمتو کوي، او دا به د ټاکنو خپلواک کمیسیون له لوري اعلانېږي.
د افغانستان ولسمشر ژمنه کړې ده چې د ولسي جرګې د انتخاباتو نیټه به ټاکي. د افغانستان د اساسي قانون له مخې د ولسي جرګې کاري موده د پنځم کال د چنګاښ یا سرطان په لومړۍ نیټه د انتخاباتو د نتیجې له اعلان وروسته پای ته رسیږي. دغه نیټې ته یوازې دوه ورځې پاتې، خو تر اوسه د ولسي جرګې د انتخاباتو ستونزه نه ده هواره شوې. دا ولسی جرګې دوهم منشي وایي که انیس رسولي د سترې محکمې د عالي شورا د غړیتوب لپاره ټول معیارونه پوره کړي وي، دا جرګه به ورته د باور رای ورکړي. عرفان الله عرفان په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
پارلمان افغانستان معیارهایی که در نظرش وجود داره، مسائل شایستگی، تجارب خوب،
موضوع دوی هغه مسائل چې د ولسی جرګې لپاره مهم دي وړتیا، ښه تجربه او مسلکیتوب ده. که دا معیارونه پوره شوي وي، بې له شکه به هغه یو ورور وي او یا خور، جرګه باید د تایید رای ورکړي. ولسمشر اشرف غنی په دې وروستیو کې د سترې محکمې د عالي شورا د غړیتوب لپاره انیس رسولي ونومول چې ولسی جرګه ورته د اعتماد یا عدم اعتماد رای ورکړي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د ښځو د برخې مسؤلي پرون له ولسي جرګې وغوښتل چې رسولي ته چې د لومړنۍ میرمن ده چې د سترې محکمې عالي شورا ته ورکیږي د باور رای ورکړي. لا تر اوسه نه ده څرګنده چې هغه به کله ولسي جرګې ته د باور رای لپاره معرفي کیږي. د پاکستان صدر اعظم نواز شریف د خیریه موسسو پر وړاندې د ځپونکو اقداماتو په ترڅ کې ټولو نړیوالو موسسو ته امر کړی دی چې تر نوي ورځو پورې د پدې هیواد کې له سره ځان ثبت او راجستر کړي. تر میاشت چارواکو ویل چې پر کورنیو بهرنیو خیریه موسسو به څارنه زیاته کړي. پولیسو د ماشومانو د ساتنې یا سیف د چلډرن دفتر وتړه، خو دلایل یې څرګند نه کړل. دا اداره په پاکستان کې چې د جنوبي آسیا بېوزله هیواد دی او نفوس یې 190 میلیونه وګړو ته رسي، له څه باندې 150 کلونو راهیسې فعالیت کوي. خو د دې موسسې اړیکې له حکومت سره له 2011 کال وروسته چې پاکستاني ډاکټر شکیل افریدي د القاعده د مشر اسامه بن لادن په موندلو کې د امریکا له سی آی ای سره مرسته وکړه خړپړ شوې دي. امریکایي مقامات وایي د پوهنتون یو محصله چې د اسلامي دولت ډلې تر اغیز لاندې و او په نیویارک کې د یو بمي چاودنې پلان درلود نیولی دی. د محکمې اسناد ښیي 40 کلن منظر عمر صالح له یو کس سره چې هویت یې نه دی په ډاګه شوی نیول شوی دی. چارواکي دا کوي چې عمر صالح په ساعتونو پر انټرنیټ د دیګ بخار بم جوړولو په اړه څېړنه کړې او د 2013 کال د بوسټن د بمي چاودنو په اړه هم معلومات ترلاسه کول. نوموړي دغه راز په فرانسه کې د شارلي ابدو مجلې پر دفتر د خونړي برید په شمول د سخت دریځو د حملو ستاینه کړې ده. د ناتو عمومي منشي ینس ستولتنبرګ پرون پر روسیې ته د هغه پلان په خاطر خبرداری ورکړ چې غواړي څلوېښت نوي اټومي بلاستیک یا لری واټن وشتونکي توغندي ځای پر ځای کړي. ستولتنبرګ دغه پلان چې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین په ډاګه کړ د مسکو د کړو وړو یو خطرناک لوبه یاده کړه. د ناتو عمومي منشي په بروکسل کې د اروپای اتحادیې د کمیسیون له مشر جین کلوت یونکر سره له خبرو وروسته ویل چې د روسیې لخوا دغه د ځواک ښودل نشي توجیه کېدی، هغه بې ثباتي رامنځته کوي او د ده په خبره خطرناک دی.
I think the statements we have heard today from President Putin.
دا وی زما په فکر هغه څرګندوي چې موږ نن د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین له خوې واورېدلې، هغه وازي د روسیې د هغو کړوړو یادونه کوي چې لوی مودیر هيسي د هوا دورته مخه کړی ده. موږ لیدل دي چې روسیې په مجموع کې د خپل دفاعي چارو په تیر بیا د اټومي قابلیتونو په برخه کې ډیره پانګونه کړې ده. د ناتو د سرمنشي له دې څرګندونو وروسته د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین ویل چې روسیه باید له خپل ځانه دفاع وکړي او د خپلو وسلوالو ځواکونو مخ به هر هغه هیواد ته واړوي چې د دوی دفاع له خطر سره مخامخ کوي. دا مصر یو محکمې د دې هیواد پخوانی استنامپاله ولسمشر محمد مرسي ته د مرګ سزا تایید کړه. نوموړی په 2012 کال کې له زندانه د بندیانو د تښتېدو د دسیسې او د پولیسو پر یو ماموریت د حملې په خاطر په اعدام محکوم شوی دی. سپین مړۍ د محکمې پر فیصلې ژوره اندېښنه څرګنده کړې ده او مرسي ته د مرګ سزا ورکول سیاسي انګیزه بللې ده. د ملګرو ملتونو سرمنشي بان کی مون ویل چې دې دغه فیصلې ډېر اندېښمن کړې او زیاته کړه چې دا ښایي د مصر په اوږدمهاله ثبات منفي اغېز وکړي. ابتدایي محکمې تیره میاشت محمد مرسي چې د 2013 کال د جولای په 3مه له قدرت لری شو او له سلو زیات کسان په اعدام محکوم کړل. محکمه پرون دغه فیصله وروسته له هغې وکړه چې په دې اړه د مصر له لوی مفتي سره چې د حکومت د اسلامي شریعت د قانون د تفسیر لوړه مرجع ګڼل کیږي مشوره شوې. تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اورئ. د ناروې د بهرنیو چارو وزیر وایي که د افغانستان په جګړه کې ښکېل خواوې غواړي سولې ته ورسیږي باید اوس له یو بل سره مخامخ خبرو ته کښېني. د چارو کارپوهان په دې اړه مختلف نظرونه لري او وایي چې طالبانو او د افغان چارواکو ترمنځ به خبرې مخامخ وي.
ځینې رسنیو نومونه هم افشا کړي چې څوک په دې طالبانو په استازو کې شته، نو دا معنا یې دا ده چې د بندو دروازو تر شا چې دا غونډه روانه ده حتما به دا خبرې دې مخامخ سره کېږي.
د مشرانو جرګې غړي د افغانستان په چارو کې د ایران د مداخلې او د طالبانو سره د دې هیواد د همکارۍ په اړه اندېښمن دي.
ایران د طالبانو سره اوس همکاري شروع کړې ده. پخوانو ګوندانو زه دقیق معلومات نه لرم، واقعا تشویش وړ ده.
د نړۍ مطبوعات ته کتنه کوو او دا هم اورئ چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د ولسي جرګې د راتلونکو انتخاباتو لپاره پر یو مهالویش کار کوي او ډېر ژر به یې له رسنیو سره نیټه شریکه کړي. د ښار جوړونې وزارت چارواکي وایي چې دې وزارت ټول تړونونه له سره څېړل کېږي. د نورو رپورټونو سربېره د خپرونې په دوهمه برخه کې دا هم اورئ چې د پاکستان حکومت پر هغو مدرسو سخت اقدامات کوي چې د دوی په وینا پکې سخت دریځ روزل کېږي. ازادي او اوریدونکو ونیس پروګرام د خپرونې په دوهمه برخه کې اورئ. ازادي راډیو په منځنۍ چپه 1296 په ټول افغانستان او ټوله سیمه کې د سهار لونه د ماښام تر اوو بجو پورې اورېدلی شئ. د ناروې د بهرنیو چارو وزیر وایي که د افغانستان په جګړه کې ښکېل خواوې غواړي سولې ته ورسیږي باید په خپلو کې مخامخ خبرې وکړي. هغه دا خبره پرون په اوسلو کې د سولې د نړیوالې غونډې د پیل پر مهال خبریالانو ته وکړه. په دې دوه ورځنۍ غونډه کې د طالبانو استازو او هم د افغانستان د حکومت چارواکو ګډون کړی دی. د دواړو لورو ترمنځ د مستقیمو خبرو احتمال نه دی رد شوی خو په دې اړه زیات جزئیات نه دي خپاره شوي. تفصیل د نوریاس نوري په رپورټ کې اورو.
د ناروې په پلازمینه اوسلو کې د سولې نړیوال کنفرانس پرون پرانیستل شو، خو دا چې د دې کنفرانس په لومړۍ ورځ به د افغانستان د حکومت او طالبانو استازو مخامخ یا غیر مستقیمې خبرې ترسره کړې وي او کنه تر اوسه په دې اړه زیات جزئیات نه دي خپاره شوي. د ناروې د بهرنیو چارو وزیر بیورګ برند چې هیواد د سولې د نړیوال کنفرانس کوربه دی پرون د کنفرانس په پیل کې وویل چې د افغانستان په اړه د سولې رسمي خبرې نه دي پلان شوي، خو که تاسو غواړئ چې سولې ته ورسیږئ نو هغوی چې په خپلو منځو کې اختلاف لري باید له یو بل سره خبرې وکړي. د افغانستان حکومت او هم وسلوالو طالبانو په دې کنفرانس کې د خپلو پلاوي د ګډون مسأله تایید کړې، خو دا چې دواړه لوري به مخامخ خبرې کوي او کنه دا مسأله په زغرده نه ده تایید شوې. طالبانو په دې غونډه کې په قطر کې د خپل دفتر د یو پلاوي د ګډون خبره منلې، خو دا یې رد کړې چې پلاوی باید د افغانستان د حکومت له چارواکو سره مخامخ خبرې کوي. طالبانو لدې مخکې هم دا ډول غونډې چې وایي د روانې میلادي میاشتې په پیل کې په ناروې کې وه کم اهمیته بللې او هغه یوازې د افغانستان د شخړو د پای ته رسېدو لپاره مشورتي غونډې یادې کړې دي. د ناروې د بهرنیو چارو وزیر دا تایید کړه چې هیواد د جون په لومړیو کې د افغان ښځو د حقونو او د نجونو د تعلیم په اړه یوې غونډې ته چې د طالبانو او د افغان حکومت استازو پکې ګډون کړی و زمینه برابره کړې وه. د اوسلو د غونډې په اړه مې په ناروې کې میشت له افغان کارپو ایساستانگزي څخه چې دغه مسله له نږدې تعقیبوي وپوښتل چې ولې په دې کنفرانس کې د افغانستان د جګړې د ښکېل خواوو د طالبانو د استازو او د افغانستان د حکومت د جګپوړو چارواکو ګډون ته زیات پام نه دی اوښتی.
یو خو داسې د ناروې لپاره شاید ناروې د ولس لپاره ډېر اهمیت ونه لري دا موضوع ځکه دا داخلي موضوع نه ده. خو دومه خبره چې ډېر کسان دا احتمال ګڼي نارویژیان ډېره موده د طالبانو په خلاف په افغانستان کې جنګېدلی دي او طالبان یو ترهګرې ډلې په توګه پیژني او د افراطي ډلې په توګه، نو که دا خبره ډېر منعکس هم سي امکان لري چې په داخل کې په ناروې کې منفي عکس العمل سره مخامخ سي.
د افغانستان د حکومت د پلاوي په ترکیب کې چې د اوسلو په کنفرانس کې ګډون کړی د اجرایه ریاست دوهم مرستیال حاجي محمد محقق، د بهرنیو چارو سیاسي مرستیال حکمت خلیل کرزی، د ولسمشر پخوانی مرستیال یونس قانونی، د سوداګرۍ پخوانی وزیر انوارالحق احدی، د ښځو د چارو پخوانی وزیر حسن بانو غزنفر او د سولې د عالی شورا غړی فرهاد الله فرهاد شامل دي. د افغانستان ولسی جرګه چې یو شمېر غړو یې له دې مخکې د طالبانو له استازو سره په ورته غونډو کې ګډون کړی وایي چې د سولې لپاره د هر پرمختګ هرکلی کوي، خو د دې لپاره چې دغه مهمه پروسه مخته ولاړه شي باید په لومړي سر کې اور بند وشي. د ولسی جرګې دوهم منشي عرفان الله عرفان په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
اگر میخوان که در افغانستان صلح ایجاد شوی
که غواړی چې په افغانستان کې صلح ټینګه شي، د دې لپاره اړتیا ده چې لومړی باید اوربند وشي. تر هغو پورې چې موږ اوربند ونه کړو او په خپلو کې یو ښه نیت رامنځته نشي، پر یو بل اعتماد ونه کړو او د ناروې په څیر نور هیوادونه هم که د سولې په برخه کې صادقانه عمل ونه کړي، فکر نه کوم چې موږ به یوې نتیجې ته ورسیږو. د اوسلو فورم په نوم دغه نړیوال کنفرانس چې پر افغانستان سربیره د جګړه ځپلو هیوادونو شاوخوا سلو استازو پکې ګډون کړی نن هم دوام لري. هر کله چې په بهرنیو هیوادونو کې د سولې په اړه دا ډول غونډې جوړې شوې، له ډېرو افغانانو سره یې د سولې هیلې هم راټوکولې، خو د دغو غونډو په نتیجه کې تر اوسه نه یوازې دا چې د سولې څرک نه لیدل کېږي، د جګړې په ډګر کې د ډزو آوازونه ډېر اورېدل کېږي.
په راپور کې مو واورېدل چې د ناروې د بهرنیو چارو وزیر وایي که د افغانستان په جګړه کې ښکېل خواوې غواړي سولې ته ورسېږي، نو اوس یې وخت رسېدلی چې په خپلو کې مخامخ خبرې وکړي. د روانې خپرونې په ترڅ کې د افغانستان او دغه راز په افغانستان کې د سولې د پروسې په اړه هڅه کوو چې د چارو له کارپوهانو نظر هم واخلو. د مشرانو جرګې غړي د افغانستان په چارو کې د ایران د مداخلې او د طالبانو سره د هیواد د همکارۍ په اړه اندېښمن دي. د دې جرګې غړو د سه‌شنبې د ورځې په عمومي غونډه کې له حکومت وغوښتل چې طالبانو سره د ایران د همکارۍ د څرنګوالي په اړه خلکو ته وضاحت ورکړي. په عین حال کې د افغانستان اجرایه ریاست وایي حکومت له طالبانو څخه د ایران د ملاتړ مسئله څېړي. نور حال له کابل د اجمل تورمان پر رپورټ کې اورو.
د افغانستان د مشرانو جرګې غړي طالبانو سره د ایران د همکارۍ او د افغانستان په کورنیو چارو کې دغه هیواد لاسوهنه د پاکستان تر لاسوهنې خطرناکه ګڼي. د مشرانو جرګې غړو د سې شنبې په ورځ په عمومي غونډه کې وویل چې پاکستان له ډیرو کلونو را په دې خوا د افغانستان په داخلي چارو کې مداخله کوي، خو اوس ایران هم هڅه کوي چې دغه هیواد له جدي ستونزو سره مخ کړي. د دغه جرګې رئیس فضل هادي مستمیار له حکومت وغوښتل چې د خپلو ګاونډیانو په وړاندې خپل سیاست روښانه او د دوی د مداخلې مخنیوی وکړي.
د طالبانو سره اوس همکاري شروع کړې ده پخوانو ګاونډیانو. زه دقیق معلومات نه لرم، واقعا د تشویش وړ ده. یو ځل بیا حکومت ته خواهش کوو چې دوی باید د خپلو ګاونډیانو سره د ښو تعلقاتو تر څنګ خپل خاتمش هم معلوم کړي چې د دوی په چارو کې موږ لاسوهنه نه کوو، زموږ په چارو کې څوک لاسوهنه نه کوي.
دا په داسې حال کې ده چې د وال سټریټ ژورنال ورځپاڼې څه موده مخکې راپور ورکړی و چې ایران له طالبانو ملاتړ کوي او په دې توګه غواړي چې په افغانستان کې د داعش ډلې د فعالیتونو مخه ونیسي. دغه شان د ترکیې خبري آژانس اناتولي هم خبر ورکړی چې طالبانو له ایرانی چارواکو وغوښتي چې په نوموړي هیواد کې دوی ته سیاسي دفتر جوړ کړي. ویل کېږي دغه وړاندیز د طالبانو د هغه پلاوي لخوا شوی چې تیره میاشت له قطر نه ایران ته تللی و. یو شمېر سناتوران وایي چې د طالبانو سره د ایران همکاري د هیواد د امنیت لپاره یو جدي ګواښ دی. په عین حال کې د حکومت اجرایي ریاست وایي طالبانو سره د ایران د همکارۍ مسله په جدي ډول څیړي. د اجرایي ریاست د وایم مرستیال جاوید فیصل ازادۍ راډیو سره په خبرو کې له ایران او پاکستان نه وغوښتل چې د افغانستان د سولې له پروستې ملاتړ وکړي او طالبانو سره له همکارۍ د لاس واخلي. د افغانستان له وسلوالو مخالفینو څخه د ایران د ملاتړ مسله څیړل کیږي. حکومت په دې کار بوخت دی، خو په ټوله کې افغان حکومت چې کومه تمه له خپلو دواړو ګاونډیانو لري هغه دا ده چې دواړه هیوادونه د افغانستان د سولې له پروسې ملاتړ وکړي او طالبانو سره د همکارۍ لاس واخلي. تر دې دمخه عامو خلکو او د ملي شورا غړو د افغانستان په کورنیو چارو کې د پاکستان د لاسوهنې په اړه اندېښنه ښکاره کړې، ویلي دي چې د پاکستان د مداخلې له وجې په دغه هیواد کې سوله او ثبات نشي ټینګېدلی. په عین حال کې کارپوهان ټینګار کوي چې افغان حکومت باید د ګاونډیانو په ځانګړي ډول د ایران او پاکستان د مداخلې مخه ونیسي او پرې نږدي چې د دوی د لاسوهنې له امله په افغانستان کې د ناامنیو لمن پراخه شي.
تاسې زموږ غږ له ازادي راډیو اورئ. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیشن وایي چې د ولسي جرګې د راتلونکو انتخاباتو لپاره پر یو مهالویش کار پیل کړی دی او ډېر ژر به له رسنیو سره شریک کړي. د دې کمیشن وایي نور محمد نور وایي ولسمشر اشرف غنی ورسره د انتخاباتو ترسره کېدو په برخه کې د هر ډول مرستې ژمنه کړې او د افغانستان اوسنی وضعیت ته په پام سره به دغه انتخابات په مناسب وخت کې ترسره شي. له ښاغلي نور سره زموږ همکار نوریاس نوري مرکه کړې او په پیل کې همدغه پوښتنه ورڅخه کړې ده چې انتخابات به کله کېږي. ښاغلی نور یې په ځواب کې وایي
کوم څه چې مهم او اساسي دي هغه دا چې د ټاکنو خپلواک کمیشن ولسمشر ته ډاډ ورکړی دی چې ډېر ژر به د ولسي جرګې د انتخاباتو لپاره مهالویش چمتو کوي او دا به د ټاکنو خپلواک کمیشن له لوري اعلان کړي. او په ځم کې افغان ولسمشر په دې باندې تاکید کړی دی چې هر څومره پیسې چې د راتلونکو انتخاباتو لپاره اړینې وي او بودیجه چې ورته اړتیا شته د دې ترڅنګ مور اړوند موضوعات د خپل کاري پلان ته لومړیتوب کې شامل دي او په دې باندې به کار کوي چې ډېر ژر په افغانستان کې ټاکنې ترسره شي.
نور صاحب، اوس موږ دغه د سرطان میاشت داخليګو او د انتخاباتو د ترسره کېدو لپاره هم لوجستیکي پلوه له ځینو نورو اړخونو تیاریو ته ضرورت شته. دغه د ولسي جرګې انتخابات به څه وخت ترسره شي؟ آیا په روان کال کې او په راتلونکي کال کې؟
د ټاکنو خپلواک کمیشن عملا دغه دوه ورځې درې ورځې کېږي چې په مهالویش باندې کار کوي. زه نه غواړم چې مخکې له وخته په دې باندې خبر وکم، ځکه چې دا باید د نمادباتو له لارې یو شان د افغانستان خلکو ته اعلان شي.
نور صاحب، تجربه ته په پام سره چې تاسو له مخکنیو انتخاباتو لرې، اوس هوا ګرمه ده، څو میاشتې محدود پاتې دي چې هوا سړیږي، آیا د ولسي جرګې د انتخاباتو لپاره سږ کال آیا دا موده کمه نه ده؟
وګورئ، که چیرې د افغانستان بلابل موضوعاتو ته پوره پاملرنه وکړو او په حقیقت سره یې واردوو، دې نتیجې ته رسیږو چې د راتلونکو انتخاباتو په وړاندې ډېرې زیاتې ستونزې شتون لري. ولې په عین زمان کې باید ووایو چې پرته د انتخابات ترسره کولو څخه هېڅ کومه لار شتون نه لري، یعنې باید انتخابات ترسره شي او یوازینی آپشن یا یوازینی لار همدغه انتخابات ترسره کول دي. په حقیقت کې کوم څه چې د ټاکنو خپلواک کمیشن د ولسمشر سره ور باندې بحث کړی دا چې افغان حکومت د قانون په اساس باندې په دې باندې مکلف دی چې د ټاکنو خپلواک کمیشن لپاره بودیجه، امنیت او نور هغه اړوند موضوعات چې ضروري دي هغه په اختیار کې ورکړي او د په دې برخه کې ژمنه کړي. نو دغه د قوت ټکی دی، مثبت ټکی دی او موږ هیله من کوي ډېر ژر به د ټاکنو خپلواک کمیشن د افغانستان خلکو ته مهالویش په ډاګه کړي.
تاسو د یوې بلې ستونزې یادونه هم کړې وه، هغه د مسلکي کادرونو چې د تاسو د انتخاباتو د خپلواک کمیشن څخه وتلي دي یا ایستل شوي یا په خپل کار خوشې کړی دی او شمېر هم تقریبا 950 کسانو ته رسیږي. تاسو ویلي چې د دغو کسانو بیرته ګمارل به هم یو اوږده پروسه وي، آیا په دې لنډه موده کې وکولای شي چې بیرته هغه مسلکي په کارپو کسان وګماري؟
تاسو خبرې اسي چې هوا ډېر لږ ورل کیږي چې موږ تقریبا 980 کسان له لاسه ورکړي په درسته افغانستان کې، او دا هغه کسان دي چې واقعا تجربه لري په افغانستان کې په نورو هیوادونو کې انتخاباتي کړي دي او واقعا به طرفه افراد او اشخاص چې چیرې د افغان حکومت له لوري بودیجه او امکانات د ټاکنو خپلواک کمیشن ته پلاس ورکړي په نږدې راتلونکي کې د ټاکنو خپلواک کمیشن کولای شي د زر د دوی سره تماس ټینګ کړي او د دوی بیرته خپل ژوند سره وغواړي. مله کوم څه چې مهم او اساسي هغه دا چې باید د زر دغه تعهدات چې د ولسمشر لوري شوي دي او هغه امکانات او هغه وسایل او وسایط ته چې اړتیا ده د انتخاباتو لپاره هغه باید د ټاکنو خپلواک کمیشن په واک ورکړ شي.
دا انتخاباتو د خپلواک کمیشن وایي نور محمد نورو چې وایي د ولسی جرګې د راتلونکو انتخاباتو لپاره پر یو مهالویش کار کړی دی او ډیر شر به دا مهالویش له رسنیو سره هم شریک کړي.
از کابل تا زابل،
له هرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شپه او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
د امریکا غږ آشنا رادیو نه.
تاسو ازادي رادیو اوري او اوس هم له جنا قال کوزي اورو چې د نړۍ مطبوعاتو د افغانستان پر څه خبره کړې.
فارن پالیسی خبرونه پر وسیله غنه کې په افغانستان کې د خبرو وخت له طالبانو سره باید څنګه خبري وشي تر سرلیک لاندې او ډیر اوږد تحلیلي مضمون خپور کړي او د بیلابیلو اړخونو د غوښتنو او نظریاتو له سرګندونو او تاریخي پس منظر له تشریح کولو وروسته لیکي. په افغانستان کې د سیاسي حل لپاره د فرصت یو کوچنۍ دریڅه یا کړکۍ پرانستل شوې او د امریکا متحده ایالاتو ورڅخه ګټه اخیستای شي. خبرونه لیکي ټول اړخونه سلا شوي چې د سولې د مذاکرو مشري باید افغانان وکړي، خو لږ تر لږه درې ستر قوتونه چین، پاکستان او امریکا به پکې په مستقیم یا غیر مستقیم ډول دخیل وي. د خبرونه په باور متحده ایالات باید د مذاکرو د پرمختګ لپاره 15 پاخه ګامونه پورته کړي. یو دا چې امریکا باید په خپل ټول توان هڅه وکړي چې د طالبانو د ستر پوځي بری مخه ونیسي. د دې کار لپاره باید امریکا د افغان امنیتي ځواکونو توان زیات کړي. امریکا او متحدانه باید د دې ځواکونو ته د سیاسي حل تر وخته او حتی له هغې وروسته هم مالی او مادي ملاتړ ته دوام ورکړي. په دوهم قدم کې باید د امریکا متحده ایالات د پردې تر شا له جمهور رئیس اشرف غنی او اجرایي رئیس عبدالله عبدالله سره مرسته وکړي چې یو منظم او ډیسپلین لرونکی حکومت جوړ کړي، داسې یو حکومت چې د جګړې د پرمخ بیولو او د سولې د منځګړتوب توان ولري. خبرونه لیکي دریم کار چې امریکا باید وکړي هغه دا ده چې پاکستان باید د سولې عملیه کې داخل کړي. واشنگتن باید په خپل ټول وسو توان ډاډ حاصل کړي چې اسلام آباد به طالبان د خبرو میز کې ساتي. خبرونه لیکي په څلورم قدم کې د امریکا متحده ایالات باید ومني چې د سولې په عملی حل کې به د افغانستان په اساسي قانون کې تعدیل او یا نور اداري ترتیبات رامنځته کیږي تر څو طالبانو ته اجازه ورکړي چې د افغان حکومت یو مشروع برخه شي. فارن پالیسی زیاتوي پنځم اقدام بل سیاسي حل وروسته کیږي. هغه مهال به امریکا ممکن اړتیا ولري چې په اساسي قانون کې د تعدیل له بحثونو د ختمېدو تر وخته او یا هم د انتخاباتو د ترسره کېدو پورې خپل ځمکني ځواکونه په افغانستان کې وساتي. فارن پالیسی وړاندې لیکي د امریکا متحده ایالات باید له افغانستان سره ستراتیژیکي تړون ته ژمن پاتې شي او دې هیواد ته پوځي مرستې جاري وساتي او که داسې نه وي د قدرت توازن ممکن د طالبانو په ګټه تغییر وکړي او سوله له منځه وړه شي. بریتانیا چاپ ګاردین ورځپاڼې په افغانستان کې د طبیعي زیرمو په اړه یو مضمون کې لیکلي دا هیواد تر ځمکې لاندې زیرمو له امله چې تر اوسه نه دي استخراج شوي د بحران له موجودیت سره مخامخ دی. په افغانستان کې له څو لسیزو جګړو او ناامنۍ وروسته افغان حکومت بهرني پانګوال هڅوي چې د دې هیواد قانونه او طبیعي زیرمې راوسپړي، خو د غوښتلو قوانینو د نشتوالي له امله رښتینې خطرونه هم موجود دي. ورځپاڼه لیکي پاپا نیوګینی او هیتی هغه دوه هیوادونه دي چې طبیعي زیرمې ورته په یو مصیبت یا بلا بدلې شوي او داسې ښکاري چې افغانستان د سولې او ثبات د تامین او پاک چاپیریال په مقصد په جدي ډول غواړي طبیعي زیرمې په خپل حال پرېږدي، خو اقتصادي مجبوریتونه یې هم ډېر زیات دي.
د افغانستان د خار جوړونې وزارت چارواکي وایي چې د دې وزارت ټول تړونونه لسره څېړي. د خار جوړونې وزیر د سل ورځني کاري پلان د تشریح په غونډه کې ویل چې په تیرو 12 کلونو کې په دې وزارت کې ډېرې پروژې غیر معیاري وي او جدي پلټنې ته اړتیا لري. یوسف خان زدران په رپورټ لري.
په داسې حال کې چې افغان حکومت په فساد کې د ښکېلو ډېرو ادارو او کسانو دوسیو څېړلو ته ژمن دی، د افغانستان د ښار جوړونې وزارت وایي په دې وزارت کې به هم د فساد په وړاندې مبارزې ته لومړیتوب ورکړي. د ښار جوړونې وزیر سید سعادت منصور نادری چې د سه شنبې په ورځ د سلو کاري ورځو پلان تشریح کوو رسنیو ته وویل د دې وزارت په ډېرو تړونونو د فساد شک کېږي او په دې اړه به جدي پلټنې وکړي. نوموړي وویل د یاد وزارت د شپږو کارکوونکو لوی څارنوالۍ ته معرفي کول د فساد په وړاندې د مبارزې یو پیل و او دا لړۍ به حکومت تر هغه وغځوي چې هر چارواکی فساد نه وایي.
ما کمیټه های را مشخص
مو کمیټه ځنګړې کړي چې ټول هغه قراردادونه چې په دې وزارت کې شوی تر خپل چړند لاندې ونیسي او په همدې ډول ډېری پروژې زموږ تر پلټنې لاندې دي.
همچنان پروژه های ما تفی ارزیابی ما است.
ښاغلی منصور نادری وایي د سلو ورځو په موده کې به د وزارت د کارکونکو دقیقه ارزیابي وشي. د ښار جوړونې د پالیسۍ لپاره به یو ملي چوکاټ جوړ کړي، د ښاروالیو سره د کار د تداخل ستونزه به هواره کړي او د خلکو شکایتونو ته به پاملرنه وکړي. د ښار جوړونې دا نوی مشرتابه په داسې وخت کې د قراردادونو په بیا کتنه او د فساد سره په مبارزې ټینګار کوي چې د همدې وزارت شپږ کارکونکي د روانې میاشتې په پیل کې د اختلاس په تور لوی څارنوالۍ ته ورپېژندل شوي دي. له دې وراخوا افغان حکومت د کابل بانک او د افغانستان د ملي دفاع په وزارت کې د فساد په دوسیو هم د څېړلو کار پیل کړی چې د اقداماتو د خلکو بېلابېلې کړۍ د فساد په وړاندې مبارزې ته هیله منې کړي دي. د فساد په وړاندې د مبارزې د افغاني ادارې ویان شکرالله مشکور ازادي راډیو ته وویل د ښار جوړونې وزارت اړوند قراردادونو څېړل باید داسې وي چې د هر چا جرم او سرغړونې له خلکو سره هم شریکې شي.
هغه مفسدین چې هغوی په یو ډول سره مسئلې سړی جوړې کړي وي، په یو ډول سره په اداراتو کې سپاره شوي ول، د دغه خلکو د نیولو لپاره د دوی لپاره زمینه برابرېږي. اما یوه اندېښنه د ولس سره دا ده چې کېدای شي دغه مسئلې سره په ځینو وختونو کې مصلحتي برخورد وشي، بلکې دا په داسې ډول سره وڅېړلی شي تر څو عاملین په ګوته شي، عوامل په ګوته شي، اسباب په ګوته شي او بالاخره د فساد سربمبارزي اغېزمنې لارې چارو باندې فکر وشي.
ښاغلی مشکور وایي که څو نور وزارتونه هم ورته اقدامات او د فساد له امله د قراردادونو د بیا کتنې ژمنې عملی کړي، بېله شکه چې د نړیوالې ټولنې په وړاندې د افغان حکومت ژمنو ته به عملي بڼه ورکړي. افغان حکومت په تېره بیا ولسمشر محمد اشرف غنی تل په کورنیو او نړیوالو غونډو کې ټینګار کړی چې د فساد په وړاندې به جدي مبارزه کوي. دا چې د ښار جوړونې وزارت په تړونونو کې به د شوي څومره اختلاس څخه پرده پورته کیږي راتلونکی به یې په اړه ځواب ووایي.
راپورنه مرکه او تحلیلونه په ازادي رادیو ډاٹ کام کې واوري یا ولولي.
ازادي رادیو په انټرنیټ کې د ازادي رادیو پر ویب پاڼه ازادي رادیو ډاٹ کام په مستقیم ډول واوري. د عامې روغتیا وزارت وایي هڅه کوي چې د 2006 میلادي کال پورې د زیږون پر مهال د میندو د مړینې سطح په یو لک ولادت کې 250 ته راکته کړي. د دې وزارت مرسیال عبدالبصیر سروري ازادي راډیو ته وویل چې دا مهال په هر سلو زرو امیدوارو ښځو کې 320 د زیږون پر مهال مري. په دې اړه تفصیل د رحمت الله افغان په ریپورت کې اورو.
له قانوني عمر وړاندې ودونه، د امیدوارو ښځو ناسم خواړه، د حمل په وخت کې د وینې ضایع کول، د وینې لوړ او ټیټ فشار، د ولادت په اړه کم معلومات، په روغتونونو کې د لازمو روغتیایي خدماتو نشتوالی او په کورونو کې زیږون هغه عوامل دي چې له امله په افغانستان کې د میندو د مړینې کچه هم لوړه کړې ده. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت مرستیال عبدالبصیر سرور د سه شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل له نړیوالو سره په ګډه یو لړ پروګرامونه لري څو تر 2006 میلادي کال پورې په یو لک ولادت کې د مور د مړینې کچه 250 ته راښکته کړي.
کاهش رقم مرگ و میر مادران تا 250
په یو لک زیږون کې 250 ته د مور د مړینې د کچې راټیټول چې اوس 320 ته رسیږي. په 2009 زیږیدلو ماشومانو کې د مړینې کچې راټیټول 25 ته او په هر 1000 ماشومانو کې د مړینې د کچې راټیټول 15 تنو ته
100,000 ولادت زنده.
ښاغلی سروري وایي هڅې پیل کړې دي چې په ولایتونو کې د قابلو او نرسانو لپاره نوي ښوونځي جوړ کړي، په لرو پرتو سیمو کې د ښځینه ډاکټرانو معاشونه لوړ کړي او د زیږون ترمنځ د واټن په اړه د خلکو د عامه پوهاوي پروګرامونه زیات کړي. که څه هم په افغانستان کې د میندو د مړینې په اړه نوې احصایه په لاس کې نشته، خو د 2010 میلادي کال احصایه ښیي چې په افغانستان کې په هرو 2 ساعتونو کې یوه ښځه د زیږون پر مهال خپل ژوند له لاسه ورکوي. د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو وجهي صندوق یونیسف وایي اوس هم افغانستان د نړۍ د لسو هغو هیوادونو له ډلې څخه دی چې د مور او ماشوم د مړینې کچه پکې لوړه ده. په افغانستان کې د امریکا پراختیایي اداره وایي که څه هم په افغانستان کې د مور او ماشوم د مړینې کچه د تیرو کلونو په پرتله راښکته شوې، خو اوس هم د اندېښنې وړ خبره ده. د دې ادارې استازی کارلا فوسن وویل له حکومت سره په ګډه کار کوي څو په افغانستان کې د مور او ماشوم د مړینې ګراف راټیټ کړي.
اړتیا ده چې مور او ماشوم ته اړین خوراکي مواد ورکړل شي. لازیگون مخی معیاری او با کیفیت خدمتونه ورته وړاندې شي. د کورنۍ تنظیم او امیدوارۍ پر مهال موږ د مور او ماشوم روغتیا لپاره د پلانونو په جوړولو کې به ورسره مرسته وکړو.
د امریکا د پراختیا ادارې د 2010 میلادي کال احصایې ښیي چې په افغانستان کې په سلو امیدوارو ښځو کې 14% یې له لازمو روغتیایي خدماتو څخه برخمنې دي. داسې انتقادونه موجود دي چې د میلیاردونو ډالرو له مرستو سره سره اوس هم په افغانستان کې خلک معیاري روغتیایي خدمتونو ته لاسرسی نه لري. روغتیا پالن سپارښتنه کوي چې د عامې روغتیا وزارت دې په ولایتونو او لرو پرتو سیمو کې روغتیایي خدمات، امبولانسونه او د روغتیایي کارکوونکو شمېر زیات کړي، ځکه دغه ستونزو ته پاملرنه د مور او ماشوم د مړینې د کچې په راټیټولو کې مرسته کولی سي.
تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اورئ. هم د مهمو خبرونو لنډیز. د امریکا دفاع وزارت یا پنټاګان وایي افغان امنیتي ځواکونو روان کال د طالبانو پر وړاندې سختو جګړو کې له ځانه مېړانه ښودلې خو ډېر تلفات یې هم ورکړي دي. د انتخاباتو خپلواک کمیسون وایي د ولسي جرګې د انتخاباتو پر مهالویش کار کوي او ډېر شر به یې له رسنیو سره نیټه شریکه کړي. د پاکستان صدر اعظم نواز شریف د خیري موسسو پر وړاندې د ځپونکو اقداماتو په ترڅ کې پر ټولو نړیوالو مرستندویو موسسو غږ وکړ چې تر نوي ورځو پورې په دې هېواد کې له سره ځان ثبت او راجستر کړي. امریکایي مقامات وایي د پوهنتون یو محصلې چې د اسلامي دولت په نامه ډلې تر اغېز لاندې و او په نیویارک کې د یوې چاودنې پلان درلود نیولی دی. د ناټو عمومي منشي یانس ستولتنبرګ پرون روسیې ته د هغه پلان په اړه خبرداری ورکړ چې غواړي څلوېښت نوي اټومي بلاسټیک یا لرې واټن وشتونکي توغندي ځای پر ځای کړي. او د مصر یو محکمې د دې هېواد پخوانی ولسمشر محمد مرسي ته د اعدام سزا تایید کړه. د خبرونې پاتې برخه د انصاف په لټه کې او ازادي اورېدونکي 19 پروګرامونو ته ځانګړې شوې ده.
د انصاف په لټه کې
یوې چاغې پسې ورشه بلو یاغې پسې ورشه بلو یاغې پسې ورشه همدې کې را باندې ورځ تیرې شي او ناهیلې بېرته خپل کور ته راځم.
دومره زه اورېدلی یم کنه په دې کار کې چې نه مې څوک دفتر مخکې پرېږدي، نه مې څوک ما پرېد اوري. خدای راستي کې زما د هېڅ سرنوشت نه.
خو مسؤلین څه وایي؟
ازادي راډیو په دې ځانګړي پروګرام کې د خلکو ستونزې له مسؤولو ادارو سره په مستقیم ډول مطرح کوي.
د انصاف په لټه کې دغه خپرونه مو د لوګر ولایت هغه اوسیدونکو ته ځانګړې کړې چې وایي معلول دی او د کار او ټولنیزو چارو شهیدانو معلولینو وزارت تنخواه نه اجرا کوي. ستونزه مو څه ده؟
د مونږ مشکل د مایوبین سره تقریبا دوه کاله کېږي چې منډه وایم د مایوبین ته بیا یو تاګ میاشت یو خبره کې چې اسناد اوس وخت تر شوی ده، بیا چې زوم بیا شپږ اووه میاشت تقریبا دوه نیم کاله مونږ ته منډه کوم هلته. اوس نه پوهېږم څه وکړم، په خدای مونږ حیران حیران د هغه دولت ته یم. بس
ته چېرته معلول شوی؟ په کوم ځای کې؟
دوه نیم کاله کېږي د اطلاف له خوا نه مونږ معلول شوی. بس خلک مو ته وویل چې راځه د مایوبین اسناد جوړ کړه. اوس دوه درې کاله کېږي منډه وایم، اسناد مو نه جوړېږي. بیا په دوه کاله مونږ اسناد جوړ کړو، بیا دلته مونږ ته 5000 روپۍ ولیکل. بیا وایي کابل ته ځي، کابل ته چې ورغله تا ته پیسې راځي. هلته بیا وایي ټاپۍ نه ده خوړلی. بیا د ټاپۍ ته بېرته راغلم، ټول ته منډه وهلم وزارتونو ریاستونو ته، بېرته زما اسناد ورغله کابل ته. اوس شپږ میاشت کېږي چې نن راځي سبا راځي، مونږ ته چلونه کوي، چل جوړوي، تقلب کوي، دوکه بازي کوي. مونږ حیران سره
ته چې د لوګر د معلولین ریاست ته تللی، له چا سره مو اړیکه نیوله؟ د هغه څه
اول سلامونه خبر فقط سیگرت پف کی وای سبا رازی. اول خود نیم گنته سر خبر نکی، بیا وای سبا رازی، بل سبا رازی. در مثلا جگه تلفن ما موقعی سوی چه تو تلفن که بعض وقت خبر که وای مکتا تلفن هم نکا مکتا. خدای حیران مگم چی شیده دا دولت نه غوران دا دولت نه ایش شیده.
تازو چه اول تا پیش وی نو اسنادم جوړ کړه او د لوګر ولایت د معلولین ریاست ته مخ په اسناد وړي دي؟
و ټول منلی ده زمونږ اسناد ده زمونږ قله ائتلاف کابل ته هغه فرانسان شفخانه خپله ده ائتلاف موږ وړی و هلته ټول هغه اسنادونه شته ومنل تنها د موږ مشکل نه ده تقریبا د موږ سلګونه نور داسې د خلق مشکل ده د خلق مشکل جوړوي موږ ته چل وایي بس موږ تانه غواړم چې در هم دولت تاسو کمک کوي په دنیا دغه سره کمک کوي ټول به جیبونه چې خلق سره دوکه بازي کوي خلق پیسې نه لري چې ولایت ته ورشي پیسې ورکړي په خدای ټول خلق مظلوم ده ټول سره بس داسې دوکه بازي
اوس له کومې ناحیې معلولې
تقریبا درې څلور مرمۍ خوړلې مې ده بس یو د لاس مې اوس کار نه کوي بس داسې ټپ ولال ده زه خپل هم بکارم بکارم تقریبا دوه درې کاله بوده اسناد پس منډه وایم اوس اوس زه وایم چې زه نه پیسې غواړم نه کارت غواړم بس یو خبره ده چې نور هغه مظلوم بخل ده هغه مظلوم بیچارهګان چې منډه منډه هغه سره نور چلونه بنده
ته چې پیسې نه غواړي اسناد نه غواړي نو څه غواړي
ګوره تقریبا دوه کاله خو منډه مو ویل اسناد پسې نن ورځ سبا ورځ تا پی لگا دغ لگا بیا شپږ میاشت اسناد چې جوړ شو موږ ته 5000 روپۍ ولیکل بیا شپږ میاشت نور صبر مې کوي وای وای یو امضا یې تاپه نه ده شوی بیرته د کابل نه راغله بیا تاپه ټول تمام موږ نه تقریبا سلګونه نور هم تاپه ولګول
اوس تاسو اسناد چیرته دي
اوس اسنادونه موږ نه پیږم دغه سره د خلک وایي کابل سره د معینیت سره ده هغه هلته امضای پاته ده امزای تقریبا وای نن سالی زی و غیر اوڑی سبا زی موگ نپیگو موگ به خدای حیران حیران ترخم کنگو استو زمان در شوید ده دولت تا موگ تا مولان شد دست داکه بازی که خلص را چل که ظلم که طول
په آخر که غخته نمو چه ده؟
بچاره خف نورم غلام مند ار اورز مند که اون دخل مخت غلط فهمی که مثلا مخت سره چل بازی که و اینن راشا صبا راشا مو که غلطی تو گوره یو اسناد یو اسناد دو کاله کی دو نیم کاله کی خدای مو که اسناد پرتا ده دو نیم کاله کی مخت اسناد تو گیر نه رزی کوم عیبم نه لری مشکلم نه دیده ده حق خلق مو که دو تا اسناد خ اول نمبر اسناد او 100% مخت در لکل ده او یو فیصد تقریبا معلول لکله ده بگم ده خرص ده مختره در خم که مگر ایران تا سخبال بس خضاوت که بس ما ده خوخته نده شی مختره نور مزهوره ای که مثلا مکتا رازا مخبه مکتا سر دختی ها و ای چه در خم ده مکتا دخبال نق سرگردان هم نشان ده مکتا قضا ده مگ نور ده مسلمانان بچارگان که رفت که رای نیل ریال که شز نر علیکان منده و ای بس اغا سرم دست مملکی
موږ دغه ستونزه د کار او ټولنیزو چارو شهیدانو معلولین د وزارت له مرستیالې سره یا پایکان سره طرحه کړه.
ما از خود برنامه داریم و هر برنامه ما قسمی است که در ریاست های مربوطه
موږ خپل پروګرام لرو او هر پروګرام مو داسې دی چې په اړوندو ریاستونو کې یو منظم مهالویش لرو نو دغه مهالویش لمخې په بیلابیلو نواحیو کې خپل کار ترسره کوي او بیا په ټاکلي وخت دغه کار ترسره کیږي. دا یو مسله. بل مسله دا ده چې د نصیر موضوع ماوو سیړله. اړوند رئیس وویل چې د نصیر په نامه به ډېر خلک وي نو د دې لپاره دوی کولی شي چې راشي او خپله ورقه ماته راوړي او له موږ سره اړیکه ونیسي چې وګورو ستونزه یې چیرې رسېدلې. دا کار به هم وکړي خو له هغې پرته کولی شي چې خپله ورقه ماته راوړي مکمل شهرت خپل ماته راکړي زه هم کولی شم دغه موضوع تعقیب کړم خو که حقوق لسو مخکې کلونو وي په دې اړه سناسه ستونزې شته چې دوی دې انتظار وباسي تر څو چې وشکړی اجازه واخلو ځکه چې تاسو پوهیږئ چې د هر کال پیسې بیرته ځي او موږ بیرته احکام اخلو. په هغه صورت کې چې بودیجه بس شي او موجوده وي نو بیا په هغه صورت کې موږ کولی شو چې بیا د دوی د تیرو کلونو هم ورته اجرا کړو. که دوی زموږ له نظره یا د مثال په توګه په جګړو او یا بمبارۍ کې یا چاودنو کې ټپي شوي وي او معلول وي نو بیا د قانون له مخې ورته حقوق ورکول کیږي.
تاسو له نصیر سره څه همکاري کولی شئ؟ هغوی ته څومره ډاډ ورکولی شئ چې دوی به تاسو ته درشي او تاسو به یې مشکل حل کړئ؟
خپل ورقه دی په مستقیمه توګه ماته راوړي. زموږ دفتر هر کله خلاص دی، نو سکرتاریت ته دی خالد ته راشي. هغه د مسلې په جریان کې دی، مسله تعقیبوي او د لوګر له رئیس سره په مستقیمه توګه خبرې کوي. اول به اسناد وکتل شي که په هغې کې لیکل شوی وي چې دا کس په جګړه کې ټپي شوی وو، نو موږ بیا ورسره مرسته کولی شو.
تاسو هم کولی شئ خپلې ستونزې له موږ سره شریکې کړئ. زموږ د ټیلیفون شمیره ده 029829013.
آزادي او اوریدونکي، جوړونکي فریبا ظاهر.
السلام علیکم د ازادي او اوریدونکو د خبرونې مینوالو، خوشاله يم چې بیا هم ستاسو د پیغامونو د خبرېدو وخت را ورسید. په دې اونۍ کې د هغو دوستانو ګیلې او شکایتونو در سره شریکو چې په بیلابیلو برخو کې لري. ځینې له سیمه ییزو چارواکو څخه ګیلې کوي چې د فساد مخه نه نیسي. ځینې وایي د نامنیو له کبله د دوی د کلو او سیمو لارې تړلې دي او دوی حتی خوراکي مواد په اسانه نسي پیدا کولای. دغه راز د معارف او هم د نامنیو په اړه ستاسو شکایتونه خبرولو ته چمتو دي. خو تر هر څه د مخه یادونه کوم چې دغه خبرونه د ازادي راډیو نظر نه څرګندوي، بلکې ستاسو د پیغامونو پر اساس جوړه شوې ده. راځي ستاسو راغلي پیغامونه په ګډه سره واورو.
بله، سلام علیکم. د خاص روزګان د روزګان ولایت د خاص روزګان ولسوالۍ څخه زنګولې یو هغه چې کېږي د خاص روزګان لار بند ده. یو من په تاسو په درې سوه په درنیم سوه روپۍ د بیر بدل دی. حکومت توجه نه کوي لارې ته. ډېر بد دی. دا زموږ شکایت زموږ مقامات ته ورسوئ. السلام علیکم.
وعلیکم السلام علیکم. د لوګر ولایت د ازل ولسوالۍ نه نذیر احمدزی در سره په تماس کې یم او خپل پیغام ثبت کوم. مننه کوم د ازادۍ راډیو نه چې د افغان ولس پیغامونه په ډېر ورین تندي خپروي. زه خپل پیغام په دې ډول ثبتوم. دا خو ټولو هیوادوالو ته په ډېره په ډاګه او واضحه معلومه ده چې د ازلي ولسوالۍ د څو کلونو را په دې خوا د څلورو خواوو نه معاصره ده او ټولې لارې مخالفینو یا طالبانو ورباندې بندې کړي دي. هېڅوک کار کولو ته نه پرېږدي، خو یوازینی څوک چې دلته کار کوي هغه د پیوستون مشیشه ده او د ازلي غړي دي چې په هر ځای کې کار کوي. خو ډېر په تعصب سره باید ووایم چې دغه پیسې چې دوی کوم د پیوستون کار ده په ځای نه لګېږي. په دې معنا باندې چې تقریبا ډېر سو کلو کې دوی کار کوي او پیسې د نوي کلو را وباسي. په دغو پیسو کې چې کوم دا د لوګر مشرتابو د پیوستون او د ازرې د پیوستون مشر بشپړ ډول باندې په کلاس سري او د دوی همدغه پیسې اخلي او باقي دا ډېر سو کلو کې چې کوم کار دوی کړی ده دغه پیسې د ازرې د پیوستون مشر رئیس د کلي خزانه دار او ځینې نور کسانو ته ورکوي او دغه دوی سره پټي ولا کوي. نو جماعت د مسؤولو چارواکو او لوړو چارواکو نه هیله مې همدغه ده چې دغه موضوع په جدي ډول سره تعقیب کړي او په ازره کې چې څومره اختلاس او بډې دي دغه ټولې د پیوستون له خوانه موجود دي.
او السلام علیکم. زه د ګزاوډ ولسوالۍ سرج عبدالحد خبره کوم چې زما دوه زامن پرون ماپښین پر درنې بجې په شهادت باندې د طالبانو طرفه سوره صدره د طالبانو وویشتل په حکومت کې ولاړ ولا زه به زره نور غم خلاصې کړم. موږ غم نه خلاصې، موږ بختل دغه کډه بل دی وطن سره موږ بار کو. دا حکومت هم په شهادت کې روان، طالب هم په شهادت کې روان. زما دوه باندې بچانو لدا دوه دغه څو لوخ په خبر ته وسپارل. وسلام نور ارمان نور.
السلام علیکم. صاحب عبد الله د دبات غسه ولایت د غرمات کې ولسوالۍ د تخت خاتون د کلی م زما د حکومت څخه دا یله چې دا ټوپونه یا بل هغه را غورځول او عوامونه یله په ناکنه دلته طالبان سره نه بل شي ټوپونه را غورځول. یو نفر ته شهادت ورسېد او سره د دوه سفر نو زه دغه ټوپ غلې په کور کې موشته. نو دغه قضاوت خپل حکومت کې دربیاتاره دی. نو نور موخه نه نسم بس کمیه یا ابو سید دغه ما پیغام به زرو د حکومت چارواکو ته رسوي چې زکه دغه یو غټ ظلم یو غټ او خصوصا پر ملت باندې دی ځکه چې په جګړه کې به دوی د بل چا سره شکیلې په منځ کې موږ ملت کې د خاورې شومو ته نو زما دغه ډېره غټه هیله ده چې نه درته طالب ده په دغه ساحه کې څه نه هېڅوک دوی نه حق اوان هغه زه یوې په شهادت ورسوي سره د دوو سیاسرو نو دغه غټ ظلم او غټ دغه دی. نور مو وخت نه.
سلام علیکم ز یو د تورخم لند ریواری ما من ترافیکونه ډیر بازار کی اول خو مخه راته ودرې ګروپي غواړي ګروپي راګه ګروپي مرته نو نو وکړو د 300 پرچل کی بیا ګورځوي چې موږ غریبانا نه دا کار مکو موږ سره بیا موټر کې راځره کی نشاره ته موږ وړي ورغول شارک نه ډیر چې موږ راوځو ځنین زره درې زره وانی د موږ نه اخلي ورورا موږ مزدوري تر اوسه دوه بجې ځنین بجې شپې راځي چې مزدوري کوو او دې ترافیکو نه موږ ډیر بازار کی او موږ په دغه مخه کې موږ شپ غنی نه دایره د دوه خلکو مخه دیونی چې ټول ځاین دوه دوه په ټیکنې ولي ورورا ګول موټر خپل دراولې روپۍ ته اخلي او موږ غریب چې دا د ودرې ګورو ګول په دغه جنجال سره اوړو تاسو په نن موږ هیله ده چې خلکو مخه ونی چې د دې مصیبت نه موږ خلاص کیږي.
سلام علیکم د روزګان ولایت د ګیزاب ولسوالۍ د نیکوزو د کړی ته دا پیغام پیښم روزمن رغبای چې در امنیتی نظامی چارواکو پر ورته د خدای لري د روزګان ولایت د ګیزاب ولسوالۍ د نیکوزو کړی ته طالبان د څو مدو او افتو رئیس سره غره دي پرمش دا سخت ظلمونه کوي وروره د کورو ته میرا وته ته نه پېدل چې دکان ته ورته ځای او دکاندار د نیکوزو په اړه کې دکان کوم دې په شوارو سیمه څخه زر د 2000 افغانۍ پرې معصلي غواړي او راځي لس 12 نفر په کورو کې دودي خوري او دی وايي چې غوښه ورځي خور راځوي چې دې ملکي خلک جهاد نه کوي نو موږ د وروره دې ته ډېر سخت عذاب به وايي چې حکومت جری اقدامو کې او موږ ناره تاسو د روړکو شروعاتو ورته وي چې موږ دې ته ډېر په عذاب یو او موږ په پرباخچو باندې وبونې دې چې موږ درمندونه دراو د طالبانو په مرمۍ کې سودل کیږي او ورونه اخلي چې موږ د 12 میاشتو خاري یو مخره بس وسلام.
د هلمند ولایت د ګریش ولسوالۍ د میرمندا خبره کوم مدر ته ډېر د محلي جسخ بازادي نو بلګوالی سو د بل کار کولی سو الهي لټ کاره مانی کې مردوم د لیه موجود دی د طالبو د منکی برق نسی کولی پر هر چا باندې لټ کان کې نو دا د دفاع د وزیر او د کورنیو چارو وزارت خو موږ دا هیله کوو چې دغه الهي لټ کان ودري. وسلام.
السلام علیکم زه د محمد جن د کندهار ولایت نه اړیکه در سره نیولې ده. ما د کندهار د پولیس څخه ډېر ګیله لرم. د کندهار د ولسم عبد پولیس دې ډېر به تربیه او خلک نه کې پنه کې زیری زه خپل پولیس یې ما کار څه کار کړی دی دې ما کار نه مني زه پر وای دا تاسو ته ارسیر چې دی زه د الله ته ځفاله لري او د نوو نه پرغاړه موږ ناش چې سړي موږ په تلان فلنجران وي ولیت ور اچي ډیر لږی عزت ته چانه لري زما دا هيله او خواهش دي چې دا د کندهار د شهر امیرین ټول تبديل کړي او نور نوي او تعلیم او ته امیرین مشتره واستي. وسلام.
د روزګان د ولایت د شیراساز د ولسوالۍ څخه خبره کوم ورور دا چې تکلیفونه دي ملکی خلک دي په عذاب دي طالبان هم شاوخوا راګرځېدلې دي حکومت هم دی په وطن کې شنه د دونه ګرځي ورور اسلام یې تباه او برباد کړي او حکومت یې پرمختګ هم نه دی کړی دا دې شروع دي کې پر موږ لار باندې ده یو من پټاکې یو واده باغوري یو من وړه هیڅ شی هم په دنیا نشته نو ورور موږ له حکومت څخه دا غوښتنه ده چې موږ سره ورور دا لارې راینه کې دا کوم اخو کې چې وره دا در بدري ورکه شي. وسلام.
السلام علیکم زاوې دا جان دې د روزګان ولایت د چروت ولسوالۍ څخه ساته غم زده ورور دلته دا یو تو مجه فلوس تولاله په یو غوندو باندې دا اجازه څه مده ټول عوامو پر تلو سره په سوانونو غوډ ټول مچان دا په سره کې باندې بالا چپا ور سوانونو جوړ غوډ دا را کومه مکه دې مسلمان غوړه دا را کومه مجاتو او دا ازادي راځو ولان وي دیموکراسي د دې څه د تاو شروع سره توګه خبرې وکړي دا څه سره باندې دي سامان کې د ستادي مسلمانانو ته وګورې چې څه یو څه د تنه په دکیږي دا غي کېږي دا یو څه دا غو خې په دغه سره وګورې نو دا کاری په پخ په لټو کې سره سامان مليات وي او دا راکوم مسلمانان ټول تباہ او برباد کړل خپل راځي څه یو څه.
سلام علیکم سناګل انتظار احمد لغمان ولې تلنګار وسوالي څخه زمونږ په ساحه کې برق شته امنیت ستونزې زیاتې دي موږ د اشرف علي شپ څخه غواړو چې دا ستونزې د هم حل کړي. والسلام.
او نور دا ملي اردو د ځواکونو څخه دلته ډېر په شکایت چې د پښتو په سیمه کې د میوان ولسوالۍ د ماشینان غوړي د خلکو سره خلک وي او ټکی د ازمس پیغام در اشرف غني پرې ورسي او د خلکو کورته وانه نن ورغړي.
السلام عليكم. هذا خان من الحمام هذا أنا مدي ولا سوري سخن. المرضى صاحي دكتور أنا أبغى صاحي مكتب نفسه. المرضى ولا صلاة وكونوا شتاتين مكتب وكين. هذا كم كده ليش شاف مشكلات سلام محمد وسلام نحكي طعمه.
السلام عليكم. زال وجن روزگان ولایت جراوت ولسوالی سره خبره کوم ما پیغام دغه به صدقه د نمبر په غاړه باندې بارا د علمونو د لښکردا پر ما باندې کندار په ما باندې دغه نمبر باندې اسکر ولایت بالا بس او خپل ټکان د ټنګانو ټکان دی بارا شو به شي کیو ته وایر څه وای وطن ته کښ وطن د غوره په وجنو ما هله دغه د چیا دغه سم د یا جنگ شروع کیږي ټکان نکړي.
بلی السلام علیکم زه اسد الله زرسوانیم د جریدی ولسوالی د کمپوت تخصص سره په تماس یم ما د ازادي رادیو کارکونکو ته ټول السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته وان په دهم دی سره چې مطلبونه نکلی ومني ما هله ارزو د حکومت څخه خدای راته چې موږ په جریدی پولیسو کې کمپوت کې د کمانډان دی یا د لکینډان نه دی د دخبل دولت منه کې د خلکو سره د خبال حالې جوړ کړې دي خلک چې مانا باریزه خلک باروي چې دایدار کې مانا کورونه تیرانو او شان نه ورته چې مانا وایي خپل ځان سره او بل دا خبره ده چې ما بل مترانې تم کړې د ماشان د مایل کوم سرې کزرن چې وتا ته مریض شي پیسته هغه متر نه پرځي مریض مانا پر دغه ځکه امر سي تاسو مانا دا کار به سي بشرات د نه کڅ خبره خلاف کار کړی دی ما د حکومت څخه ال ارزو دا ده چې دا کار مانا سم کی او دا کوم او لیکن دا دغه ماده ته وایي چې دا کار مکو یې د بل څه مدار ولېږي او بل پښتنې مې دا د موږ په ژوند په ورته لري کوم کې په ځلن جو مته د شي بازار ترې په څه وخت کې مانا په بازار کې نه پرځي څو کوم ته ورو ځل موږ کار په وخت ته بند کړی دي نو طالب ته نشي مانا پر مخ بند کړی دي خو د توا چې بار چې د سره کمپاین او څه کوم دیلې ورته کوي مانا نه پرځي کورونه مانا خلک مې ماجه ته جوابار څه دا دی څه ما هله ارزو دا غدا چې دا کار مانا سم کې حکومت ته هم دا ارزو دا ده مر ماجر خلک یو د تطراتې مرتدې زلمن کې پر موږ پر خبرو کوم پر جړه دې مانا غوړو نه سي دا احمد دی هله د سماع ته غو سر کې اثر علي.
سلامونه ونی کې هله محمد رحیم د هلمن ولایت د مرجه ولسوالۍ د سیستاني اوسیدونکو زما د لوړکو چارواکو او د دفاع وزارت سره دغه هله ده او د دفاع وزارت چې وایي چې دغه دربکانو سره څوک شکایت کوي دا دغه دی چې دا د خلکو پر دماغ وته دغه ورچی چې د محلي پولیس سره د خلکو بد وسی نو د ملي اردو سوالي خلک دا شکایت نه لري او ملي اردو خو ولی څوک نه پازابوي نه چورو چپاول کوي. والسلام.
بل السلام علیکم زه د یمن ولایت د مرجع ولسوالۍ څخه خصوصا د سیپوند صحیح ته خبره کوم ځکه چې طالبان او چارواکي چې دي د په یو نږدې ساحه کې سره ناست دي ټکان سره کوي ملکیان خلک ډېر په عذاب دي هره ورځ ویشتل کېږي زخمیان وړي وه امرجنسۍ ته زما د دوسه دا خواهش دی چې خپله سره ولي او بیا دا ټکان نه کوي. وسلام.
بله السلام علیکم زه محمد احمدی د زابل د ولایت شاجوی ولسوالۍ څخه له تاسو سره په تماس باندې یم. زما د پولیسو چارواکو د خدای هیله ده چې دلته د اربکیانو په نامه باندې خلک ډېر په تکلیف باندې دي. د زابل په ولایت کې د شاجوی ولسوالۍ کې د ډېر وخت راهیسې موټرسایکل باندې طالبان په غرونو کې موټرسایکل ګرځي او حکومت په بازار کې ګرځي یو پر رایت مخرج باندې موټرسایکل باندې نو خلک له ډېرو ستونزو سره دي.
السلام علیکم د روزګان ولایت د ګزاب د ولسوالۍ د ولسوالۍ څخه خبرې کوم. موږ د نور مقامات څخه دا خواهش کوو چې محترمه د زموږ په ولسوالۍ کې د بیا فکري جنگ وروره د غربکیان او محلي پولیس چې د طالبان وسله چې موږ د روښتو ته اوانه بند کړي دي زموږ د نومان ټوله وسوزل او موږ د لوړ مقامات څخه دا خواهش کوو چې دا خلک زموږ د درمندو څخه باندې زموږ کورونه په وانونه ولي مننه د خدای په امان.
ما پیغام شو نیو ډاکټر عبدالله ته ورور سوي چې موږ د زابل ولایت
ټول خلک د مرسه کلانو څخه نه محروم یې پرې شي. دا دوه کاله کېږي چې زموږ د زابل چارواکو ته کتن ور یادولی اعلان شو. دوی وایي ته امنیت راولي، موږ بیا مرسه کلانو ته د امنیت هم د دوی کار ده. موږ په مرسه کلانو غریبان خلک یو، مرسه کلانو ته ډېر محتاج او استاد لرو. موږ د اطر اشرف غني او تر ډاکټر عبدالله ور ورسېږو. السلام
سلام علیکم، زه د روزګان ولایت د ګزام د ولسوالۍ د مرکز څخه خبرې کوم. موږ د نورو مقامات څخه دا خواهش کوو چې موږ د محلي پولیس او د اربکیان څخه ورور ډېر په عذاب یو. په طالبان ټول په خزه کې اوسه ناستې په طالبان وسله د سي زموږ درمندو ته ورونه ورواچ دعوانو ټکان باندې کزوس کورونه ټول را خرابه. د خدای په لحاظ موږ غور وکړو، مننه د خدای په امان.
السلام علیکم، زه د سلام ایلمن ولاد د کلا ول سره سرستای څخه ماستیم. ورو د ډاکټر صاحب سره غنی او د ډاکټر غلاته مودا دی غان دی. ورو چې دا څخه د راوته ورو له لمر څخه مساقله له سکوت پال دی. وګړي ورو د څخه شمشان پر اسی دل د څخه نوې دا څخه ګټه وته کیه تر اسی راوته دی. ورو د خپل بچان ورو نه پوهیږي چې نه باټه د په مبارک پر اسی راوته دی. وسلام وسلام
ما پیغام دغه دی من د څه خبره کوم. د دانی والي څخه دغه غوښتنه لرم چې دغه زنجیر پر زنجیر تلاشي، چوک پر چوک تلاشي ده. یو سړی بازار ته په آرامه توګه باندې نشي تللی. نو دغه می والي د هلمند والي څخه دغه غوښتنه ده چې باید دغه پولیسو باندې د خپل نظارت وکړي چې دغه هر سړی درې تلاشي او تکلیف ورکوي. هغه پیجار و ځان مرګ چې راځي هغه د سړی غریب سړی نشي راځستلی. هغه په دغه کې راځي، په لنجر کې راځي. هغه یو بل غوښتلی سړی راولي دا سړی د چې راځستلی مشکل سړی چا پرواز کله به ځان ته رواني دی. درې تلاشي ځینې کې تکلیف بیا ځای ورکوي. خدای په امان دی. پیغام
کندهار څخه لکه بلاد پیغام پرېږدم. زما د ولسمشر محترم اشرف غني صاحب څخه دا غوښتنه ده چې د یاول د واره رئیس جمهوریت ورسېدی باچا سو د بارګړې ویل چې ما یواز مې پرېږدي د چاپلوسانو ښکار نسم. وز ما په خیال باندې چې د محترم د چاپلوسانو ښکار شوی دی د خپل ملت په دغه باندې سر نه ګرځي. وروره دغه سي داسې اداري فساد دی په دغه کندهار کې. زموږ خپل داوا د پرېښې مو ده د دغه اداري فساد په خاطر باندې نه خو د لس کال کېږي د کرزي حکومت چې راغلی دی موږ دا داوا پرېښې ده. موږ ته معلومیږي چې په جوالو پیسې په ګونیانو پیسې سړی ونه لري داوا یې نشي خلاصېدلی. په دهر محکمه کې چې دی سم سړی بولي زما دي په خدای سره قسم چې هغه رشوت خور دی هغه قاضي هغه رشوت خوري چې دی نه مني راځي د کندهار په ولایت کې دی. دلته یو سرویه د سره کې د خلکو څخه د پښتنه وکي معلوماتونه دی وکي دا رقم خو باچی نه کیږي چې دی. یو ډاکټر عبدالله صاحب خپل مزي او چې چوریه کوي. یو دلته مظلوم مغرب ملت یو دا بمونه دی په بمو کې ټکر ټکر کولو موږ په جنګو کې ټکر ټکر کولو د بل خوا دی کاری دی ورو کې خواري مې پیدا کیږي. د بل خوا دغه رشوت فارز موږ په سرو باندې کمرانان چې نه ولې دي دغه کړی د غلي ادارې د خاصه په چې هغه خلک ناشې د دوت پورې هغه غل ناشې د کندهار په ولایت کې نظم د محترم ولسمشر صاحب څخه د ایرای رئیس څخه دغه یلو امید چې دغه د کندهار ولایت یو توجه وکړي. دغه فاسق رشوت خارو غل زموږ څخه یې چې نور سم مسلې خلک راوړي د خدای روږی د اجر لسکا دغه خلک موږ ټکر ټکر خلونو نو مخسم به خدای کداوه داوا ځای ته رسیږي نو خبره ځای ته رسیږي. بس هر سړي چې پیسې ورکولې داغه سړي خبره ځای ته رسیږي. یا غټه به استاګر نو داغه خبره ځای ته رسیږي. د خوار غریب او مظلوم سړي خبره او اواز یې ځای ته نه رسیږي. خو سلام
زموږ دغه غوښتنه ده چې په زابل کې دغه دوه کال کېږي چې مرسي کلام بندي. زابل خلک ډېر غټ ستر سر مخامخ دي. خلک ډېر به وازه دي په زابل کې نه نیوي فیصد مرسي فیصد موسیقل اقتصاد پر موسیقل باندې جوړ ده. نو موږ غواړو چې دغه موسیقل خلاص شي. د شوري سه وحید الله خبره کوم زابل ولایت کلات صاحب. والسلام.
الو زه سردار د خورمایسته ولسوالۍ تاسو ته مخاطب یم. د ازادۍ راډیو کارکوونکو اورېدونکو ته سلامونه وایم. د مینې ډک وروسته د سلام زما پیغام اشرف غني صاحب ته ورسوي چې دا موږ د اجارېزه وکړلې او موږ د شونه اته کاله ته وروسته وغورځوله. موږ هیله لرو چې دا زموږ په تشکو باندې دی تجدید نظر وکړي او وغور وکړي. موږ دا اته کاله څوک مړه څوک ژوندي موږ دون عمر ګزاره نه شو کولی. او نو علم دا دی چې زموږ دغه شکایت او دغه خوا درخواستي وایي اشرف غني صاحب ته د رادو ازادي کار کوونکي ور ورسوي. ډېره مهرباني وه د دوی څخه به وي چې دغه زموږ دغه د حاجي اوقافه سره شریخ کړه او حاجي اوقاف ته یې دغه ویل وکړله اته کاله بعد به عمر ته موږ ته نوبت رسېږي څوک مړه څوک ژوندي. هغه هم یا د 50 کالو یا د 60 کالو یا د 70 کالو سړی دی. دا به بیا کم ځای ته رسېږي کم څه به بیا به دا به څه د حج مراسم پر ځای کوي. نو موږ دا خواهش د رادو ازادي څخه وچته یې د حاجي اوقافه سره دغه تماس ونیسي او د هغو څخه دا درخواست وکړي اشرف غني صاحب موږ به دا غوښتنه ته جواب وایي چې چیرې نه شي ویلی. نو موږ ته دې بېرته د زموږ پیسې را تعویض شي چې موږ د یو بلې لارې څخه یا د پیسو د حج د اخیستلو د لارې یا د یو بلې لارې یا د پاکستان د لارې څخه موږ دا خپل درخواستي پوره کړو. نو موږ دغه هیله دی هیله کوم چې دغه زموږ درخواست به اشرف غني صاحب ته دغه حج اوقاف رئیس ته دا ورسېږي. وسلام.
محترم ورور ستاسو پیغام مو ته خپور کړ په دې هیله چې اړوندو مسولینو اورېدلې وي او ستاسو او د نورو ټولو دوستانو ستونزې هوارې سي. د ازادي رادیو د پیغام ثبتونکو دستګاه شمیره تر سره ولیکئ. د نورو ټلیفوني اړیکو په هیله مو يم. تر بیا مو پر خدای سپارم. الله مو مل سه.
د ټلیفوني پیغامونو د ثبتولو لپاره دغه ټلیفون شمیرو ته هر وخت له هر ځای څخه زنګ را ووهئ. په افغانستان کې د پیغام ثبتونکو ماشین شمیره ده 0 2 3 4 1 6 او یو نړیواله شمیره 0 0 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5.